امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن یک شنبه ده د 1401 کال د دلوی د میاشتې اومه ده چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې وویشتمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه یې تاسو ته وړاندې کوي.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او طالبانو د سیاسي دفتر د اسال ترمنځ شپږورځنۍ خبرې د شنبې په ورځ پای ته ورسېدلې. پاکستان وای هیله لري چې امریکایي ځواکونه د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان نه ووځي، او د امریکا د فدرالي حکومت د تړل شوو ادارو مامورانو بیرته خپلو وظیفو باندې پیل وکړ. پوره خبرونه په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ځانګړي استازي او د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د اساسو ترمنځ شپږورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې دي. خلیلزاد ویلي دي چې د یو لړ مهمو موضوعګانو په باب په خبرو کې د پاملرنې وړ پرمختګ شوی دی، خو وروستۍ موافقه لا نه ده حاصله شوې. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد هم په یو بیان کې چې په ټویټر کې خپور کړی دی لیکلي دي چې د شنبې په مازدیګر غونډې پای ته ورسېدلې او د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون پر مهم موضوعاتو بحث او مذاکرات شوي دي. مجاهد دا هم ویلي دي فیصله وشوه چې د ځینو لاین حل مسایلو په سر به د دواړو خواو ترمنځ د خبرو په خاطر په راتلونکي وخت کې نورې غونډې وشي. د طالبانو سرچینو مخکې د رویټرز اژانس ته ویلي چې د امریکا سره په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو په اړه موافقه حاصله شوې او امریکا چمتو ده چې د موافقې د لاسلیک کولو په صورت کې په 13 میاشتو کې له افغانستان نه خپل پوځونه وباسي، خو امریکایي چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي. په عین وخت کې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د امریکا په غوښتنه طالبان قانع کړي وو چې امریکایانو سره مخامخ په دوحه کې خبرو ته کښېني. د پاکستان د پوځ وایي تورن جنرال آصف غفور په دوحه کې د روانو مذاکراتو په ارتباط امریکا غږ ته وویل سیاسي روغ جوړه باید حتماً بریالی شي. هغه وویل هیله لرو چې امریکا د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان نه خپل پوځونه وباسي، نه په ناکامۍ کې. یو پاکستانی مدافع وکیل سیف الملوک چې په محکمه کې د یوې سوي ښځې دفاع کوله او تیر کال د مر له ویرې هالینډ ته تښتېدلی و، وایي چې د آسیا بیبي په نوم د دغې ښځې د دفاع په خاطر د جنوري په 26 بېرته پاکستان ته ځان رسوي. آسیا بیبي چې پولیسو د توهین رسالت د قانون لاندې نیولې او د مرګ په سزا محکومه شوې له 2 کلونو نه په بند کې ده، هغې سترې محکمې ته خواست کړی چې بې قصوره ده او خوشي دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې په ورځ له نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړه چې د وینزویلا د حکومت د مخالفې ډلې مشر ژان ګواډیو ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ خپل ځان د وینزویلا د موقت جمهور رئیس په توګه وټاکه او په سمدستي توګه امریکا، برطانیې، کاناډا او برازیل په رسمیت وپېژانده، خو روسیا، چین، ترکیه او مکسیکو اوس هم جمهور رئیس نیکولا ماډورو د هېواد د مشروع قانوني مشر په توګه پېژني. روسیې متحده ایالات ته په وینزویلا کې د نظامي لاسوهنې په خلاف خبرداری ورکړی دی. د شنبې په ورځ د امریکا په غوښتنه د وینزویلا په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه عاجله غونډه رابللې وه. د امریکا د فدرالي حکومت د بودیجی او منیجمنت دفتر د جمعې په ورځ ناوخته تړل شوو ادارو ته په یو رسمي یادداشت کې سپارښتنه کړې. هغه ماموران چې له تېرو 15 ورځو نه په کورونو کې ناست وو کولی شي چې خپلو رسمي وظیفو ته حاضر شي. جمهور رئیس ټرمپ هغه لایحه توشیح کړه چې په دې اړه د کانګرس د سنات مجلس غړو د موافقې نه وروسته حاصله شوه. د دې لایحې له مخې دغه دفترونه به د فروری 15 پورې پرانیست وي، او که کانګرس د جمهور رئیس د غوښتنې سره سم د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره پیسې منظور نه کړي شاید چې بیرته وتړل شي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترډیو په بیجنګ کې د خپل هیواد سفیر مک کالم له خپلې وظیفې نه برطرفه کړی دی. مک کالم یو هفته مخکې امریکا ته د هغې چینایي ښځې د ور حواله کولو په اړه خبرې کړې وې چې کاناډایي پولیسو د امریکایي چارواکو په غوښتنه په وینکوور کې نیولې وه. د کاناډا صدر اعظم د شنبې په ورځ په یو مختصر بیان کې ویل چې د سفیر استعفا یې منلې، خو نور توضیحات یې ورنه کړل. مینګ وانګ جو چې د چین د هوې د مخابراتي شرکت مرستیاله ده لنیولو وروسته د چین، کاناډا او امریکا ترمنځ سیاسي لانجه راپورته شوه او چین دوه کاناډایي اتباع ونیول. سفیر د خپلې جنجالي تبصرې نه وروسته معافي غوښتې وه. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د شنبې په ورځ مصر ته په درې ورځني سفر ورسېد. توقع ده چې ماکرون به د جمهور رئیس عبدالفتح السیسی سره په مصر باندې د فرانسوي وسلو د خرڅلاو، منځني ختیځ او سیمه ییزو مسایلو په باب وغږېږي. ماکرون مصر ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې په فرانسه کې د کارګرانو احتجاجي مظاهرې روانې دي او په مصر کې د بشري حقوقو د خراب حالت په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې زیاتې شوې دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ. ځینې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ په دوو مسئلو، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او دا چې طالبان به بیا امریکا او لویدیځ ته ګواښ نوي موافقې ته رسېدلي دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د قطر پلازمینه دوها شپږ ورځې د طالبانو او د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو شاهده وه. که څه هم په رسمي ډول د دغو خبرو جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو یو شمېر د سولې فعالان چې له دغو مذاکراتو معلومات لري وایي په لومړیو څلورو ورځو کې بحث د دواړو لورو د امریکایي ځواکونو په وتلو او دا چې طالبان به امریکا او نورو هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي شوي دي. دوی دا هم وایي چې پرون امریکایي پلاوي طالبان ته د اوربن او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ویلي وو، خو طالبانو دا ځنډولې وې.
په نن اعلامیه کې به په همدې دوه ټکو باندې ډېر زیات تاکید وشي، د بهرنیانو په وتلو باندې. بهرنیان به ژمنه وکړي په اعلامیه کې چې دوی به وځي پرته له دینه چې وخت ذکر کړي، او طالبان به ژمنه وکړي چې دوی به د بهرنیانو د وتلو سره سم تهدید نه پیښوي.
ښاغلی زلاند هم وایي چې دوه اونۍ وروسته به بیا مذاکرات وشي.
جګړې په تاوتریخوالي کې کمښت په دې معنی چې جګړه چې په کم شدت سره روانه ده هغه به نه ترسره کیږي. کېدای شي د راتلونکي پسرلي کې طالبان د پسرلي تر نوم لاندې عملیات اعلان نه کړي. د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره د چمتووالي، د باس او د اوربند رابسته کېدلو لپاره په راتلونکو ناستو باندې ژمنه. کېدای شي په راتلونکو دوه اونیو کې ورته ناستې هغه زیاتې شي تر څو طالبان دې ته وهسي چې د افغان نوري سره وغږیږي او درنګ دی اوربند په مسله باندې هوکړې ته ورسیږي.
طالبانو مولا عبدالغنی برادر ته دوی د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. ځینې وایي مولا برادر په دغه شپږ ورځنیو خبرو کې نشته، خو دا اینده خبرو مشري به په غاړه واخلي. ځینې پخواني طالب چارواکي د مولا برادر ټاکل د سوری د پروسی د تقوی لپاره ښه ګڼي.
زه خپل فکر کوم چې د صلح موضوع به په مولا برادر اخوان باندې نورم قوي سي، چې د سیاسي کمیسون د قطر لپاره مشر کی. دا به طالبانو دا نیت په فکر پکې کې چې دا کمیسون نورم قوي سي. مخکې تر هغه چې یاد کوم تر هغه بندیان و چې هغه ورته راوسته کمیسون قوي سو، او دا چې دی بیا په سیوار سي نور به په قوي سي.
سولې علي شورا بیا وایي چې زلمی خلیزاد د دې مذاکراتو دوی په جریان کې اچولې دي.
د ډاکټر صاحب خلیلزاد مذاکره په قطر کې د افغانستان د طالبانو د تحریک لپلاوي سره. باید ووایم چې جناب خلیلزاد هر اقدام د سولې لالي شورا او پروسی سره په بشپړه همغږي کوي.
په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د مذاکراتو په اړه افغان حکومت مخامخ دریز نه دی ښودلی، خو ځینې سرچینې دا وایي چې زلمی خلیلزاد به له قطر نه کابل ته راشي. هغه هر ځل راتګ کې افغان حکومت په جریان کې اچولی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په رپورټ کې هم واوریدل چې د طالبانو سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د اوولس کلنۍ جګړې د پای ته رسولو پر سر د موافقې مسوده یې نهایي کړې ده. د امریکا ژغ همکاري زیبا خادم په همدې حق له د افغانستان د خلاصون د شورا د مشر سید اکبر اغا سره مرکه کړي.
محترم سید اکبر هغه طالبانو زلمی خلیزاد ته ډاډ ورکړی دی چې د القاعده شبکه او د اسلامي دولت یا د داعش ډله به پرینږدي دی چې د افغانستان د خاورې نه په امریکا حملې وکړي او د افغانستان د خاورې نه د حملې دپاره کار واخلي. زه غواړم ستاسې په نظر پوه شم چې تاسې څومره ډاډه یې چې دغه خبره به عملي شي.
زه فکر کوم چې طالبانو په خپل وخت کې په افغانستان کې امنیت راوستلی دي، نو خلک اوس چې طالبانو سره ملګري دي هم د هغه سابقه امنیت په وجه باندې خلک ډېر ملګرتیا ورسره کوي. یوه وجه دا ده، دوهم دا دي د خارجانو تلو باندې دوی راپورته شوي دي، نو خلک په افغانستان کې خارجان نه غواړي، نو په دغه نسبت ورسره ملګري دي. زه فکر کوم چې نو د افغانستان اکثره خلک دلته دوه څو شان راځي. زما په فکر باندې یوه خبره د القاعده ده چې القاعده خو هغه و چې طالبانو په وخت کې دلته وه، هغه هم د طالبانو تر کومندې لاندې څوک وه. نو اوس هم طالبان چې په آرامه ورته وایي هم ما فکر باندې هغه به د طالبانو سره مخالفت نه وکړي. اول خو اوس فلحاله په دغه وخت کې د القاعده ډله په افغانستان کې وجود نه لري، او دوهم د داعش خبره ده. داعش هم د افغانستان په یو څو ولسوالیو کې دي، د افغانستان خلک دي. نو زه فکر کوم چې د داعش خبره هم مصلحت عامیزه هم حل کېدلی شي، ځکه چې دا د منطقې موضوع ده. که چیرې په افغانستان کې صلح راشي، په پاکستان کې هم راځي، په نورو منطقو کې هم راځي، آرامي هغه آرامیان ټولې د دې تقاضا کوي چې هر چا ته وویل شي په فکر باندې هغه به مخالفت د دې نو کې چې په افغانستان کې نور نارامي. زه خپل د دې مطمئن یم چې طالبان کولای شي چې په افغانستان کې د هرې خوا څخه د هرې نگاهه ارامی راولی.
بل خبره چې د طالبانو منابع وکړي دا غدا ده چې وې د بندیانو په تبادله غږیدلې دي. څومره کسان د طالبانو هم دا اوس بندیان دي؟
د افغانستان په باندې څوره کم بندیان د سست په واقعیت باندې مش خبر یو. یو رقم بندیان د افغانستان د طالبانو د طرفه د افغانستان د حکومت سره دي چې هغه قلم داد شوی دي، او په واقعیت کې طالبان دي او د طالب په نامه باندې راوستل دي دلته په بند کې دي، او یو رقم هغه دي چې طالبان دي. خو البته طالبان کوشش څه دی کوي چې د ملت هر څوک بندیان وي هغه باید خلاص. د دې بندیانو ټول کې چې تعداد واخلې تقریبا د 2000 په شاوخوا باندې بندیان اوس په وجود لري په نامه د طالب، او دغه رنګه د حکومت بندیان په فکر باندې نو د 2000 پر بازار چې هم د طالبانو په ولکه کې د حکومت بندیان وي.
د طالبانو مهم کسان شته په دې بندیانو کې؟
په اوس وخت کې دا چې مهم کسان نشته، خو یو هغه د حقانی صاحب زوی دی چې هغه بل ملک کې نیول شوی دی، او په دې نامه راوستل دي چې دا حقانی صاحب زوی.
او اخیری خبره چې زمونږ په خبر کې راغلی دا غدا ده چې طالبان د اوربند د تطبیق نه وروسته د احتمالي موقت حکومت جوړیدلو باندې غږیدلی دی، او دام وی پام دغه موافقه چې دوی کړی د چنه حقیقي په دې کې شامل ده. تاسو څه فکر کوئ چې د موقت حکومت خبره عملی کېده شي؟
زه فکر کوم چې موقت حکومت ته ډیر ضرورت وي، ځکه چې په افغانستان کې د دې حکومت تر ادارې لاندې ما فکر طالب نه راځي. طالب هم وایي چې ادارې چې موقت ته به طرف اداره وي، هغه باندې د دواړو طرفو خبره وشي، هغه خلک چې هغه به طرف خلک بلل کیږي چې هغه راشي، او د دواړو اتفاق وحدت باندې راشي. په هغه وخت کې د طالب او د حکومت ترمنځ هم مشکلات چې هغه مشکلات حل شي، هغه بیا زمينه برابر کړي بل طرف بل حکومت ته اصلاح د فار موقت ادارې ته ضرورت ده. نو اتمن اصلاح یو ګانه په هغه طرف باندې راځي چې هغه د یو طرف هم نه وي او بل طرف هم نه وي. د کچېری د یو طرف او د بل طرف ته سر راشي، خو بیا مشکلات نه حل کیږي. نو ضرورت یې تشته چې هغه به طرف خلک نو په هغه باندې ښه اصلاحات راتللی شي. نو کېدلی شي چې په دې کې به نو د طالب هغه مشهور او معروف خلک خامخا نه وي، او که د چېری د حکومت معروف او مشهور هغه به نه وي. که چېری وروسته داسې خلک و چې هغه معروف مشهور نه واغه کېدل شي چې راځي.
سید اکبر هغه د راپورټونو چې راځي او دا خبرې چې اوري خوشبین یې چې سول راتلون کده؟
زه خپل دا خبرې چې څه وکړې په دې خبرو زه خبر یم، خو ما اوس معلومات وکړي دا خبرې سل په سل کې یقیني نه دي. نو عملی کې خوشبین په دې نسبت باندې ما ډېر په غټه سطح باندې دا خبرې روانې شوې دي، او دا تر اوسه پورې چې کوم خبرې شوې دي ارخونه ډېر لږ لري، ټول اکثره مثبت ارخونه دي. نو زما په فکر باندې امکان ډېر شته چې دا خبره به تر یو حده پورې ورسیږي، او د کامیابۍ په درشل کې اوس دی او کامیاب به شي.
ډېره زیاته مننه سید اکبر هغه کور دی ودان.
چغواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د پکتیا په وزې زدران ولسوالۍ کې د تیر کمپاین پر مهال نږدې 1500 ماشومان د ګزن له واکسین څخه پاتې دي. چارواکو ویلي چې د صحي رضاکارانو د ګمارنې پر سر د سیمې د خلکو ترمنځ د جنجال له کبله دا ستونزه رامنځته شوې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
د پکتیا ولایتي روغتیایي مسؤلین وایي چې دا ستونزه په دغه ولسوالۍ کې د صحي رضاکارانو د ګمارنې پر سر د سیمې د خلکو ترمنځ د پیښ شوي جنجال له کبله رامنځته شوې. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزي آشنا راډیو ته وویل د تېرې اونۍ د ګزن ضد واکسین کمپاین پر مهال په یاده شوې ولسوالۍ کې نږدې 1500 ماشومان د پولیو له واکسین پاتې شول.
دلته د بعضو پرسونلو په رابطه باندې دا ستونزه پیدا کېږي چې هغه بعضې د ساحې خلک غواړي چې دغه پرسونل دې وي، کله او ځینې وایي چې دا دې وي، ځینې وایي چې نه موږ ته بل نفر دلته مقرر کړه. هغه پرسونل دي چې هغه د ډبلیو ایچ او د مرکزي دفتر د خوانه ډی پی او موږ ورته وایي دغه په رابطه باندې ستونزې وي. دغه ستونزې کله کله موږ د واکسین د مشکل سره مخامخ کوي. په بعضو ولسوالیو کې مخکې په زرمت کې واغه مو حل کړه، جاني خېلو کې واغه مو حل کړه.
که څه هم ډاکټر ولایت خان احمدزی وایي چې دا ستونزه به ژر هواره کړي، خو د سیمې ځینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې په وروستي کمپاین کې ماشومان د ګزن ضد واکسین څخه محروم شول. د وزې ولسوالۍ یو اوسیدونکي بیت الله له آشنا راډیو سره په خبرو کې د روغتیا په برخه کې له افغان مسؤلین وغوښتل چې یاده شوې ستونزه ژر هواره او ماشومان یې واکسین کړي.
واکسین د ډېر وخت کېږي چې موږ کلي ته نه دي راغلي. تقریبا یوه نیمه میاشت وتلې وي چې واکسین نشته، نه دي راغلي. دا غواړي چې هر څوک وي مشر هغه واکسینې خو چې واکسین وشي ماشومان.
د روغتیا پالانو په وینا د یوې سیمې د ماشومانو نه واکسینول سربیره پر دې چې د دغې سیمې د ماشومانو روغتیا ته جدي خطر پیښوي، د نورو سیمو د ماشومانو روغتیا هم ګواښي. د دوی ټینګار دا دی چې په بشپړ ډول د ګزن ناروغۍ د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره لازمي ده چې د هر کمپاین پر مهال د ټولو سیمو ماشومانو ته د خولې له لارې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې راپورته. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون مصر ته په یو درې ورځنی سفر تللی دی. توقع ده چې مکرون به د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره د وسلو د خرڅولو او سیمایزو مسایلو په باب وغږیږي. مکرون مصر ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې زیات سوي دي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تسته اوروي.
نن د یکشنبه په ورځ مصر ته فرانسې د جمهور رئیس مکرون د دې د ورځني سفر اصل هدف په نورو موضوعګانو باندې د بحث تر څنګ پر هغه هیواد باندې د پرمختللو وسلو پلورل او په دفاعي برخه کې د نوو قراردادونو لاسلیک کول دي. فکر کیږي چې د فرانسې جمهور رئیس به د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره د ملاقات په وخت د منځني ختیځ په سیاست هم وغږیږي. مکرون دا سفر په داسې یو مشکل وخت کې کوي چې په خپل له ډېرې مودې نه د پاریس په شمول د فرانسې په غټو ښارونو کې د یلو ویسټ یا د ژیړ واسکټو د پاڅون په نوم د کارګرانو په مظاهرو او اعتصابونو کې ګیر دی. مکرون به د مصر د مشر سره له سوریې نه په نږدې راتلونکي وخت کې په احتمالي ډول د امریکایي عسکرو د وتو په باب هم وغږیږي. نوموړی د ټرمپ د ادارې د دغه پلان کلک مخالفت کوي، کوشش کوي چې د مصر ملاتړ حاصل کړي. په 2018 میلادي کال کې د فرانسې د جمهوري ریاست مقام ته له رسیدو وروسته دا منځني ختیځ ته د مکرون لومړی سفر دی. د مصر پوځ چې یو وخت خپل زیاتره دفاعي وسلې له پخواني شوروي اتحاد او متحده ایالاتو نه اخیستلې، او زیات اتکا په فرانسوي وسلو باندې کوي، او د تیرو څو کلونو په موده کې له فرانسې نه د جټ الوتکو، جنګي کښتیو او توپلرونکو هلیکوپترو په شمول ښې ډېرې پرمختللې وسلې رانیولې دي. د فرانسې د وسلو جوړولو د غټو شرکتونو سوداګر چې له مکرون سره مصر ته په درې ورځني سفر کې ملګري تمه لري چې له مصري چارواکو سره نوي قراردادونه هم لاسلیک شي. خو په عین وخت کې پر مکرون باندې فشار زیات شوی او د بشري حقوقو طرفداران ورنه غوښتي دي باید په هغه هیواد کې د بشري حقوقو خراب وضعیت هم له پامه ونه غورځي. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې د مصر پوځ او پولیس د ولسي پاڅون د ځپلو او سیاسي قیدیانو د شکنجهولو لپاره د فرانسوي سخت وسایل نه استفاده کړې ده. د عفو د نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې ویل شوی دی چې مصري پولیسو او عسکرو په ډیره بے رحمۍ د سیاسي مخالفانو د ټکولو لپاره په فرانسه کې له جوړ شو وسلو نه استفاده کړې ده. د فرانسوي ژبې د یو وژل شوي ښوونکي کورنۍ مکرون ته یو سرخلاص لیک لیږلی دی. هغه په 2013 میلادي کال کې په قاهره کې د حکومت په ضد د احتجاجي مظاهرې په دوران کې پولیسو ونیو، خو بیا وروسته په محبس کې د توقیف په دوران کې مړ شو. د دغه ښوونکي کورنۍ له مکرون نه غوښتنه کړې چې د وژل کېدو په اړه د حقیقت د معلومولو په خاطر د مصر د چارواکو نه پوښتنې وکړي. خو د واشنگټن د نږدې ختیځ د پالیسۍ د انسټیټیوټ کارپوه ډانا سټرول وایي فکر نه کوي چې مکرون به د مصري چارواکو سره په ډېر وضاحت په دې اړه وغږېږي، شاید چې ونه غواړي په مصر کې د فرانسې اقتصادي او سیاسي ګټې زیانمنې شي. مجبور دی چې له احتیاط نه کار واخلي. او نن به په قاهره کې د عبدالفتح السیسی سره د اسرائیلو او د فلسطین د جنجال، لیبیا او د سوریې د بحران په باب خبرو ته کښېني. د فرانسې دوه معتبر ورځپاڼو لا ټریبیون او لیمون د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د مصر پوځ له فرانسې نه 2 فروند پر مختلفو جټ الوتکو او جنگي کښتیو د رانیولو اراده لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کار جهان د یو مهم بدلون څخه تیریږي. د ټکنالوژي پرمختګ نوې وظیفې پیدا کوي او په عین وخت کې ډېر هغه کسان بیکاره کوي چې د دوی مسلک ته نور ضرورت نه پیدا کیږي. د راتلونکي کار په باره کې د کار د بین المللي سازمان د نړیوال کمیسون نوې څېړنه ښیي چې د دغه نوي واقعیت سره ابهام هم ملګری دی. لیزا شلاین په دې باره کې د جینیو څخه دا رپورټ لیږلې.
اکثره خلک فکر کوي R2D2 د ستورو په جنگونو کې د بلاک بستر فلمونه د لمانځنې وړ دي، مګر د R2D2 مطلب دا دی چې ماشین ډوله انسان یا روبات به د انسانانو په ځای کارونه سرته رسوي چې عین کار به په ډیره مؤثره او کمو پیسو سره سرته رسوي. د کار بین المللي سازمان مانی چې د مصنوعي استخباراتو، اتوماتو او روباتونو په نتیجه کې به انسانان کارونه له لاسه ورکړي، په داسې حال کې چې د خلکو مهارتونه به له موده ولیدلي وي. مګر دغه سازمان وایي د اقتصادي پرمختګ سره یو ځای د ټکنالوژي دغه عیني پرمختګونه به په میلیونو نوي کارونه پیدا کړي. د کار د راتلونکي په باره کې د ILO د نړیوال کمیسیون دوهم رئیس د جنوبي افریقا جمهور رئیس سیرل رامافوسا وای د دغه پرمختګونو سره ډیر فرصتونه ملګری دي، مګر د خبرداري ورکه چې خلک باید د کار د جهان لپاره د دغه نوې ټکنالوژي نه کار واخلي او باید اجازه ورنکړي شي چې د کار راتلونکي بڼه کنټرول کړي. رامافوسا وای
In the 20th century we established that labor is not a commodity.
موږ په شلمه پیړۍ کې ومنله چې کار یوه متاع نه ده. په یوویشتمه پیړۍ کې موږ باید د دې ډاډ ورکړو چې کار یو روبات نه دی. موږ پیشنهادوو چې تماس نیول د بشر په لاس کې دی. د دې ډاډ ورکوي چې ټکنالوژي کارګر آزادوي او کار اصلاح کوي په ځای د دې چې د دوی کنټرول کم کړي. رامافوسا وایي بدلون حتمی دی او د خلکو به خوښه وي یا نه دا بدلون راځي. رامافوسا بیا وایي
We believe that we'd rather be ahead of the curve.
موږ په دې عقیده یو چې په ځای د دې وروسته پاتې شو دا ښه ده چې پر مخ ولاړ شو او داسې پرمختګ وکړو چې موږ بدل کړي او زموږ لارښودنه وکړي. موږ ته پکار ده چې پر مخ ولاړ د کار داسې ډول دنیا جوړه کړو چې موږ غواړو ووینو. ویش کسیز کمیسیون په خپله څېړنه کې بشر مرکزي ټکی انتخاب کړی و. د ILO عمومي مدیر ګوی ریدر د دې وخت د بهسار بدلون په باب وای د دې بحث مرکزی ټکی خلک دي چې د کار د راتلونکي لپاره ښه دي. ریدر زیاتوي
I think people families countries around the world
زه فکر کوم په درسته نړۍ کې خلک کورانه او هوادونه د ستونزو سره لاس او گریوان دي او په کار کې د بدلون د فرصتونو سره مخامخ دي او زمنګ د کمیسون لوړه هله مشخصه او سرګند ده او زه فکر کوم برسیره په هر څه داسې طرحه جوړوي چې څنګه موږ له فرصتونو کار اخستل شو او د دغه ستونزو سره په قانې کوون کې توګه چل چلند وکړو. کمیسون د 1500 میاشتو نه وروسته د خو او دوامدار کار لپاره لس پیشنهادونه وکړل چې په دې کې د کار ضمانت شامل دی چې د کارګرو حقوق وژغورل شي او کافي تنخوا ورکړل شي او د کار ځای باید محفوظ وي. دغه کمیسون له زیږیدن نه تر زاړه عمر پورې د ټولنیز ژغورنې د اقداماتو پیشنهاد کوي. دغه کمیسون وایي د ټکنالوژۍ بدلون باید داسې اداره شي چې سپیڅلی کار تقویه کړي. دغه کمیسون زیاتوي جنسي فرق باید کم شي او د کار په ځای کې باید برابري برقراره شي. ریدر وایي راپورټ په دوامداره زده کړې او د مسلک په نوي کولو باندې ټینګار کوي. ریدر بیا وایي
rapidity of change being what it is at work today to believe
په چټک بدلون سره چې نن ورځ د کار په ځای کې روان دي دا واقعیت نه دی چې په دې عقیده وکړو چې موږ څه په لومړي سر کې یاد کړي وو دا به زموږ د کار په ټوله دوره کې کار ورکړي. زما مطلب دا دی چې د مسلک یادول د کار له دورې نه به لنډ وي. ریدر سرګنده کړه د کار راتلونکی شمیر یا د استخدام راتلونکی به د ټکنالوژۍ پر مختګ ونټاکي. دی وایي دا د پالیسۍ جوړونکو په انتخاب اړه لري. د کمیسون له څېړنې نه داسې نښې نښانې څرګندې شوي دي چې انسانان او روباټونه به د یو بل سره په آرامۍ کې ګډ ژوند وکړي که بشر د ټکنالوژۍ پر مختګ کنټرول کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په وینزویلا کې یو لوی جنجال د خلکو کمزوري اقتصادي دلته یو شمیر مندي او پلرونه خپل اولادونه نورو ته سپاري او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کول دپاره هجرت کوي. دغه میندې او پلرونه له بهره و خپلو ماشومانو ته خرڅ لیږي خو ماشومان یې د مور او پلار له مینې څخه د ډیرو کلونو لپاره بې برخې وي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
په تیرو دریو کلونو کې 3 میلیونه وینزویلایان له هېواده بهر مهاجرت ته مجبور شوي دي. د میندو او پلرونو لپاره د خپل ماشوم پرېښودل یوه زړه بوږنوونکې پرېکړه ده خو دا کار د ماشومانو پر روحي باندې هم منفي اغیزه کوي.
ما غوندې ډېرې نیاګانې دي چې زړونه یې مات دي ځکه زما درې لوڼې له هېواده وتلې او خپل ماشومان یې ماته پرېښي. لومړی لور مې په 2014 کال کې وتله. ما ورسره مخه وکړه. 2.5 کاله مخکې د دغو ماشومانو مور هم خپل بچیان پرېښودل او هېواد یې پرېښود ځکه دا هېواد راتلونکی نه لري آن که تعلیم وکړي. تر څو چې دا حکومت وي زموږ ځوانان به هیڅکله ښه ورځ ونه ویني.
د دې ستونزې په اړه هیڅ رسمي شمیرې نشته. یو دلیل ښایي دا وي چې د ولسمشر نیکولاس مادورو حکومت دا مفکوره ردوي چې دا ډول مهاجرت وجود لري او ټینګار کوي چې نړیواله مرستندویه ادارې د ناسمو ارقامو په ورکولو دغه د حکومت د بدنامولو هڅه کوي. خو کارپوهان وایي دا ډول مهاجرت په درسونو کې د دې ماشومانو د وروسته پاتې نه نیولي بیا د نوي زیږیدلو ماشومانو په تغذیه باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده.
زه
دلته د خپل لمسیانو سره وخت تیروم. هغوی ښوونځي ته بیایم، لوبې ورسره کوم او ډاکټر ته بیایم. دوه میاشتې مخکې مې بله لور د دوو ماشومانو سره ارجنټاین ته ولاړه. د دې نورو ماشومانو مور بیا اکوادور ته تللې. هره یوه یې په خپل قسمت پسې په بېلابېلو لارو ولاړه. د وینزویلا د اطلاعاتو وزارت د ډیرو غوښتنو سره سره تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. ولسمشر مادورو مهاجرو ته خبرداری ورکړی چې په پردیو هیوادونو کې به د تبعیض او سوء استفادې سره مخ شي. مادورو زیاتوي چې 2000 غمجن مهاجرو سره یې مرسته کړې ده چې بیرته هیواد ته ستانه شي. زما لور وویل چې نور خپل زوی په دې وضعیت کې نشم لویولی. هغه ډیر کوچنی و چې مور یې پرېښودو. ما هیڅ تصور نه کاوه چې داسې به یې پرېږدي او زه به په دې عمر کې یو ماشوم لویوم.
اکثر وخت د دې ډول مهاجرت پریکړه د سترګو پر اپ کې کیږي او میندې او پلرونه د ماشومانو د قانوني مسؤونه ساتنې لپاره چاته اسناد هم نه پریږدي. د یوې نظر پوښتنې په اساس دې مسلې ستونزه نور هم پیچلې کړې ده او ماشومان نشي کولی د قانوني اسنادو پرته د نورو لخوا ښوونځي کې شامل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.